مشال لاړیو د تاسو کوربه ګل ایازم د مشال لاړیو په یو بل ځانګړي خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په دې خبرونه کې پښتو ژبې شاعر نقیب احمد فطرت د ژوند او کار په اړه معلومات درکو. نقیب احمد فطرت د شانګلي سیمې د پښتو ژبې داسې شاعر وو چې په ځوانۍ کې په کافي اندازه مشهور وو، خو د عمر په وروستیو شپو ورځو کې هغه عمره مشهور پاتې نه شو. هغه د غزل او نظم لیکلو نه علاوه په نثر کې ډیر کالمونه او مقالې هم لیکلي دي. د شاعرۍ یوه ټولګه د کشمالی په نوم هم چاپ ده، خو نوره شاعري او نثري لیکونه ناچاپ پاتې دي. د نوموړي د ژوند په اړه ځانګړي خپرونې جوړوونکي راشد خټک دي.
عامه توګه د ژوند په بیلابیلو ساحو کې کارکوونکي په ځوانۍ کې ډیر شهرت نه لري، خو د وخت په تیرېدو مشهور شي او نوم یې خور شي. خو په ځینو استثنایي حالتونو کې داسې هم کیږي چې بعضې کسان په ځوانۍ کې مشهور وي او په پوخ عمر یا د ژوند په آخري ورځو شپو کې له خلکو هیر شي او ګمنام شي. د پښتو ادب په لیکوالانو کې د نورو څو کسانو نه علاوه داسې یو مثال د خوږژبې شاعر نقیب احمد فطرت هم دی چې په 2 کلنۍ کې د 6 کلنۍ نه زیات شهرت لرلو. ځینې کره کتونکي د هغه نه د خلکو پام اړول د هغه د سیاسي نظریه بدلولو سره تړي، او ځینې بیا وایي چې د دې وجه د هغه د اوسېدو ځای بدلول دي. په شانګله کې د حافظ الپورۍ پښتو ادبي ټولنې غړي او شاعر زیګر یوسفزي مشال رادیو ته د نقیب احمد فطرت د زیږون زده کړو او د اوسېدو د ځایونو په هکله وویل.
ډېره مننه راشد خټک صاحب، زه متل عمر پورور یم چې تاسو زموږ د شنګلي فطرت د نړۍ پښتنو بالخصوص د لر او بر افغانانو تر سماعتونو رسوي او د هغوی سره یې معرفي کوي. نقیب احمد فطرت د خیبر پښتونخوا د یوې لرې پرتې ولسوالۍ په یو کلي کوټکی کې د جون په 2 نیټه کال 1945 کې د خدای بخلي ګلفروش کره زیږېدلې و. د عصري زده کړو په ځای دیني زده کړې کړې وې او پیلاتیز کړي په خپل کلی کې کړي وي، خو وروسته بیا د نور علم د حصول لپاره مردان ته لاړو. د 1950 نه تر 1964 پورې ژوند د شنګلي د غرونو په ځای په سمه یعنی پېښور مردان او بیا وروسته څو میاشتې یا کال په لاهور کې هم تیر کړی دی. خو دغه سفر چې کوم دی نو دا خالي سفر نه وي، د به په مختلفو دارالعلومونو او مدرسو کې دورونه کول او خپل د علم پنګه چې کوم دی نو هغه به راغونډوله. دینی علومو د حصول سره سره په صحافتي او ادبي نړۍ کې خدمات هم د قدر وړ دي. عمر یې 6 کاله چې د مردان د اصلاحي ادبي ټولنې ستر سکتر وټاکلې شو. د دغې نه د ادبي پالنې یا لیټرری کمیټمنټ واضح ثبوت په لاس راځي. فطرت صاحب د مردان نه اونیز اخبار قیادت کوم چې د چیف ایډیټر مولانا محمد شعیب په مشرۍ کې چاپ کېدو، نو دغه مولانا محمد شعیب سره د مرستیال په حیث هم خپل مسؤلیت ترسره کړی دی. د دې سره سره پېښور نه پخپریدونکو اخبارونو کې هم د غضب خان په نوم لیکل کول. بیا چې کله یې د علم نه فراغت ترلاسه کړو او خپل کلي ته واپس شو، دا د سوات د ریاست دورو د سوات والی میاګل عبدالحق جانزی بو، څوک چې ډیر علم دوست او بشر دوست سړی وو، هم د هغه په ریاست کې د تدریس شعبې سره منسلک شو چې بیا تر مرګ هم په دغه شعبه کې ډیر په ښه ډول خپل خدمات ورکول.
زیګر یوسفزی د نقیب احمد فطرت د اولادونو په اړه د مشال رادیو پوښتنه داسې ځواب کړه.
بالکل، اولادونه شته. یو زوی چې شبیر احمد نومیږي، ډیر ادب ذوق او په ادب مین سړی دی. چونکه فطرت صاحب په خپل ژوند د حافظ الپورۍ پښتو ادبي ټولنې سره کلکې اړیکې پاللې او تر مرګ یې ورسره د پت لمنه نه و پرېښودي، نو بیا چې کله فطرت صاحب وفات شو نو د حافظ الپورۍ پښتو ادبي ټولنې چې کوم غړي دي، کوم هغه وخت ذمهوار و، نو هغوی د ښاغلي زوی شبیر احمد د یادې ټولنې سرپرستیاله جوړ کړو. اوس دا ویل به راته ګران شي چې شبیر احمد په خپل د لیک او تخلیق سره تړاو لري هم او کنه، خو څومره چې زه پیژنم د ادب سره مینه شته او د خپل پلار ټول ادبي دوستانو سره تر دې د ماړکی ټینګي ساتي.
د نقیب احمد فطرت ته چاپ شوو کتابونو پړه د یو پښتنې په جواب کې زیګر یوسفزی وویل.
جی، د فطرت صاحب ایک یو کتاب چاپ دی چې هغه ورته د کشمالی نامه خوخه کړی و. دا کتاب په لومړي ځل په 1978 کې چاپ شو چې وروسته بیا په مارکیټ کې ناویاته شو. دغه کتاب په دویم ځل د شعیب سنز پبلیشر اینڈ بک سیلرز لخوا د هغه د مالک فضل ربی راهی او د حافظ الپورۍ پښتو ادبي ټولنې د بانی ضیاءالدین یوسفزی په مالی مرسته په 2014 کې چاپ شو. په دغه کتاب کې د ښاغلي راهی د وینا تر مخه ولس غزلونه و نظمونه او یو حقیقت اضافه شوی ده. هم دغه نوې چاپ اضافه شده ایډیشن دا وخت په مارکیټ کې شتون لري او د ادب مینوال ورته په اسانه لاسرسي کولی شي.
د دې پوښتنې په ځواب کې چې نقیب احمد فطرت ته عمر په وروستیو وختونو کې ولې د خلکو له پامه وغورځېدو، جګر یوسفزی وویل:
جی راشد خټک صاحب، ستاسو د دې سوال راغون جواب له امکان بهر دی. د فطرت صاحب د ګمنام پاتې کېدو په شا یو نه بلکې ګڼ محرکات دي. زه غواړم چې په هغوی کې په یو څو لږه خبره وکړم. لومړی خو زما په خیال دا دی چې شنګله ولسوالي د پښتونخوا د ایالت ډېر لري پرته سیمه ده. دلته د حافظ بابا نه پس یو قسمه ادبي جمود خورو. دغه جمود د فطرت صاحب نه خیزه کشمالی مات کړو، خو دا صرف د تخلیق تر حده وه. د فطرت صاحب تخلیق زیار سره دلته یو قسم ادبی تحریک پیدا شو او ګڼ خلق د ادب مینوال او یا قلمکاران جوړ شو، خو دلته لا تنقیدی فضا نه و جوړه او خلقو صرف تخلیق کل ادب ګڼلو. خو لکه څنګه چې پوهان وایي چې تنقید د ادب یا د تخلیق روح دی، زه فکر کوم چې په شنګله کې د تخلیق سره سمه د تنقید فضا هم جوړه شوې وي، نو شاید نن فطرت داسې ګمنامه نه وي. د تنقید کمی په وجه د فطرت صاحب هغه رنگ څېړنه او دنه تخلیق ته هم هغه ډول پاملرنه نه شو. نو یو خو زما خیال دغه وجه ده. بل خبره دا و چې فطرت سه عبادتن ملنګ سره او د خودنمایي او شهرت سره بیخی نه لګیدله، نو ادبی پوهانو ته شعر کم رسیدل. نو زما په خیال دغه درست کمخت اصلا یو د فطرت سه د ګمنامه پاتې کېدو سبب هم کېدی شي. بل درې موجه زما خیال ز دا ویم چې میر تقی میر په خپل تذکرہ نکات او شعرا کې د یو غیر معروف شاعر شاه نصیر د فن په ځای د هغه په سترګې خبره کړې وه او ویلي وو چې د هغه سترګه کګه ده یا کچه ده. نو زما د خبرې مقصد دا دی چې لکه څنګه چې مشرقي نور ادبیات د فن او هنر نه ماورا په ذاتي خوښیو ناخوښیو اډانو، دغسې پښتو ادب هم په تنقیدي توګه ډېر کوټلی نه و، بلکې دا ویلی شو چې د اردو نه کم سفر کړی و او ذاتي خوښې ناخوښې پکې ډېرې وي، او یا که ووایو چې لا هم دي. نو یو وجه دا هم کېدی شي چونکه ما وویل چې فطرت صاحب ملنګو بینیاز شان انسانو د تعریف او تحسین طلبګار نه و، او ښایي چې په وروستیو کې د یو مذهبي ګوند سره هم تړاو لرلو. نو د پوهانو نه نظر انداز پاتې شوی دی او یا پاتې کړی شوی دی، په دې اوس نه پوهیږو. خو بہرحال زه دا ګڼم چې فطرت صاحب د معاصر کوم عصر کې چې هغه وخت کړلې کوم د هغه چې کومه زمانه ده په هغه کې یو جدید شاعر و.
کره کتونکو او لیکوال عطا الله جان مشال رادیو ته وویل چې په شانګلا کې د حافظ الپوری نه پس د شاعر په توګه د نقیب احمد فطرت نوم یادېدو.
نقیب احمد فطرت د پخوانی ریاست سوات د شانګلی د سیمې یو ډیر نوموړی شاعر وو، او رښتیا خبره دا ده چې د پخوانی ریاست سوات د شانګله پار په سیمه د حافظ الپوری نه پس کچا د یو شاعر په نوم باندې ډیر نوم پیدا کړی وو، نو هغه نقیب احمد فطرت صاحب وو. حال دا دی چې بیا وروسته ډیر ښه شاعران په شانګله کې پیدا شو، خو د یو وخته پورې بس همدغه دوه نومونه د شانګله پار په پښتو ادب کې یاد وو، یو د حافظ الپوری او بل د نقیب احمد فطرت صاحب. نقیب احمد فطرت چې وو نو د ځوانۍ دور په مردان کې تیر کړو، اول ته د ادبی ټولنو سره فعال کردار پاتې شو. د هغه وخت د مردان اصلاحي ادبی ټولنې جنرال سیکرټر هم پاتې شو، او د غزل د لوی لوی شاعرانو سره ناسته پاسته شوی و. د دې سره سره فطرت صاحب چونو د مردان نه د وطن کې یو ورځنی اخبار قیادت د پښتو برخې د مرستیال مدیر په حیث باندې نیم ځمداري تر سره کړې وي، او دا هغه وخت د پیښور په پښتو اخبارونو کې په بیلابیلو موضوعاتو چې خاص کر پای کې طنز و مزاح او داسې په ادبي موضوعاتو باندې په یو فرضي نوم غضب خان باندې کالمونه هم لیکلي وو. دغه کالمونه چاپ نه دي او هغه وخت کې چاپ شوي دي په اخبارونو کې، خو بیا وروسته په کتابي بڼه باندې مخې ته نه دي راغلي. نو هغه کې د ده زیات کالمونه چې وو نو هغه داسې په ادبي حوالو باندې او داسې د تنقید په حواله باندې د طنز و مزاح په حواله باندې کالمونه چاپ دي. د هغه په غزل کې هغه پوخواله هغه نزاکتونه هغه ټول خوبه موجود دي کوم چې د مردان د نورو شاعرانو په غزل کې موجود دي. په بنیادی توګه باندې مونږ داسې نشو ویلی چې د فطرت سره د شاعرۍ کم رنګ ډیر زیات واضح دی، ځکه دغه موضوعات ډیر خواره واره دي او داسې ده چې هغه په خپل ژوند کې په سیاسي حواله هم زه داسې محسوسوم چې وخت په وخت باندې په هغه کې بدلون راغلی دی. د مردان په دور کې داسې ښکاري چې هغه د دغې خپلو قامپالو او بیا د ترقی پسند ملګرو نه متاثره او وروسته بیا چې کلي ته راغلی دی هغه ښي لاس د پارټو د مذهبي ګوندونو نه متاثره شوی دی او بیا په باقاعده توګه د هغه په شاعرۍ کې هغه رنګ ښکاري چې هغه د سور انقلاب په ضد باندې، د لینن په ضد باندې، یا د افغان جهاد په هغه کې بلا نظمونه لیکلي دي. نو داسې مونږ د دې تعین نه شو کولای چې هغه شاعرۍ کم رنګ چې دی هغه ډېر زیات واضح دی. البته دا خبره ډېره په وسوق سره کولای شو چې غزل یې ښه پوخ غزل دی او د بیان انداز یې ډېر زیات ښکلی دی او کم خیالونه چې راوړي دي نو هغې په ډېر ښه انداز باندې شعر کړي دي. دا یو شعر به زه تاسو ته ووایم چې مایوسي مې د پښتون ایمان توهین دی، په راتلو مې د سپرلي محکم یقین دی.
د مشال رډیو ګرانو اوریدونکو سوا دمه کو او سندره اورو. سندره تاسو واوریدا. اوس بیا د شاعر نقیب احمد فطرت په اړه خپل پروګرام ته دوام ورکوو. د نقیب احمد فطرت ملګری شاعر او د حافظ الپوری پښتو ادبي ټولنې یو مشر غړي فضل رحیم لوهار مشال ریډیو ته وویل چې نقیب احمد فطرت د شانګلې ادبي اتل دی.
راشد خټک صاحب، ستاسو او د مشال ریډیو ډیره مننه چې تاسو زمونږ په اتل باندې نن لیږی خپل خبرونه کوي، او زمونږ د اتل نقیب احمد فطرت صاحب په حواله باندې تاسو پروګرام کوي او د هغې د کار او زیار نه پښتانه خبروي، نو یو نړۍ مننه. دا خو سپړل ډېر ګران دي چې فطرت صاحب په شعر باندې سړی خبره کوي، د هغې په شخصیت باندې خبره کوي. بهرحال په لنډو ټکو کې زه دا ویلی شم، ملګري به خبره وکړي، خو چې نقیب احمد فطرت چې نقیب احمد نوم یې دی، خدای بخلې، وروسته بیا دا تخلص چې دی نقیب احمد فطرت دی، تخلص دی وروسته بیا دی داسې کړی ده چې دی فطرت یوسفزی، او یعنی ادبی نوم تخلص په ادبی نوم کې بدل شو، فطرت یوسفزی شو. فطرت یوسفزی مونږ وایو چې د کوم پای شاعر دی، نو دا خود نقادانو خبره ده چې هغه په خبره وکی. بهرحال زما د معلوماتو تر مخه ترسو چې زه د فطرت صاحب سره نږدې پاتې شوی یم، هغه زمونږ زیاته تلې راغلی دی، خدای بخلې، او زه هلته کې تلې یم، هغه ډېر تلې راغلی دی، زه ډېر تلې راغلی یم د هغوی خواله د زده کړې په حوالې سره. به زه دا وایم چې فطرت صاحب به ماته لا دا نه ده معلومه، ښکاره شوې هم نه ده چې په کوم وخت کې چې فطرت صاحب شاعري کړې ده، نه د هغې دور خلک چې دی نو هغه لږ اندیش شمس القمر شاعری امن پیر گوهر او ډاکټر اسرار داسې د دغه مکتب خلک، د دغې خلکو سره فطرت صاحب پاتې شوی دی. خو هغه یوازې پاتې شوی نه دی، بلکې هغه دا مردان نه چې ورته پښتانه د پښتونخوا لکنو وایي مردان ته، د دې مردان نه فطرت صاحب د ځان سره غیږه غیږه کشمالی کشمالی د فطرت صاحب د شعري مجموعه نوم هم دی، نو ځان سره بلا رنگونه را وړي دي. د طالب العلم دورې په مردان کې پېښور لاهور کې تیر شوی دی، او په مردان کې هغه یوازې دا نه ده چې هغه په مدرسه کې وو او هغه د مدرسې زده کړې کولې، بلکې هغه په یو ادبي مدرسه کې هم هلته پاتې شوی دی. نو د دغه خلکو نه هغه ډېره استفاده کړې ده، بلکې زه به دا ووایم راشد خټک صاحب که چاته معلومات وي نو په دې اړه خیر دی، زما خبره دې رد کړي، خو چې زموږ په علم کې اضافه وشي. زه د فطرت صاحب په اړه دا وایم د هغه د شعر په حوالې سره چې کله نه فطرت صاحب کتاب چاپ کړی دی، وړومبی ایډیشن وړومبی چاپ چې د کشمالی دی، نو دا په 1908 کې شوی دی. او خو د ده په هغه کتاب کې چې کوم چاپ دی، په هغه کې د هر کلام سره ځای لیکلی شوی دی او سنه تاریخ لیکلی شوی دی، نو هغه کې د یو کال 1908 او داسې 1908 نه چې موږ راواخلو وګورو، نو دی په دې وروستو پاتې سیمه کې په شانګله کې چې نن هم دا په وروستو پاتې سیمو کې موږ د شانګلې ته د تورغر خور ویلی شو. دا دوه ضلع داسې دي چې دا وروستو پاتې دي، خو شکر چې په ادبي حوالې سره شانګله وروستو پاتې نه ده. هم د فطرت صاحب هغه برکتونه دي چې له دلته کې خواري دي.
د نقیب احمد فطرت د شاعرۍ د موضوعاتو او اړخونو په هکله شاعر او لیکوال ارشاد خالق مشال رډیو ته وویل.
د فطرت صاحب په شاعری کې د هغوی په کتاب کشمالی کې موږ ته د هغه د شاعری ګڼ موضوعات په نظر باندې راځي او ګڼ اړخونه د هغوی دي. په هغې کې یو څو زه دلته کې ذکر کوم چې د ټولو نه ړومبی لکه څنګه چې د فطرت صاحب نامه ده نقیب احمد فطرت، نو دغه شانتي هغوی یو خوی او خصلت هم فطرت پسند لرو، نو په دغه وجه باندې د هغوی د شعر یو جوت اړخ چې دغه فطرت پسندي ده، هغوی ځای په ځای باندې په خپلو شعرونو کې د ګلونو د سپرلي او د فطرت ترنګینو تذکره کړې ده، او دغه شانتي هغوی په یو پوره نظم د سپرلي تر سرلیک لاندې په دغه موضوع باندې لیکلی دی. دا هم د فطرت صاحب د شاعرۍ یو ډېر غالب رنګ دی، او هغوی ځای په ځای باندې د ځپلې طبقې په حمایت کې شعرونه ویلي دي، تر دې پورې چې هغوی یو پوره نظم د مزدور تر عنوان لاندې لیکل لیکلی دی او د هغې نه یو دوه شعرونه له تاسو سره شریکوم د نمونې په طور باندې چې ته خبر نه یې خو ای مزدوره خبروم دې ګورئ چې سامراجي نظام د ځان د پاسه ځان نه ګڼي چې ته ذلیل شي دغه دوی ته خپل شباب ښکاري مزدوره ستا وینې دې خلکو ته شراب ښکاري. د دین علاوه د فطرت صاحب د شاعرۍ یو ښکاره اړخ د انقلاب تصور دی. د فطرت صاحب په کتاب کشمالی کې ځای په ځای باندې داسې شعرونه راځي چې په هغې کې یوه انقلابي جذبه وي. لکه د مثال په طور دا یو شعر یې مونږ ویلی شو چې هغه چې لرې ښکاري لمر د انقلاب به وي چې هلو ځلو ته د شپې او د سهار ګورم. د فطرت صاحب د انقلابي تصور سره نږدې نږدې د هغوی د شعر یو بل مهم اړخ دی چې هغه مزاحمتي فکر یا مترقي فکر او یا دغه رویه ده چې هغه ځای په ځای باندې ذکر کوي او په دې باندې بلها شعرونه ویلي دي. لکه د مثال په طور دا یو شعر مونږ وړاندې کولی شو چې اوف دنیا د غریب ناروا انتقام دا بے درد نظام دا د ظلم نظام. د دې ترڅنګ د فطرت صاحب د شاعرۍ دا هم یو خاصه ده چې هغه د تلمیحاتو ډېر په کثرت سره استعمال کوي او هغه یوازې نه په کثرت سره استعمالوي بلکې فطرت صاحب دا هم د هغوی ځانګړتیا ده چې هغوی هغه تلمیحاتو ته یو نوی رنګ ورکوي. د فطرت صاحب په شعرونو کې مونږ د کوهیتور تلمیح موندلی شو، د سومنات موندلی شو، دغه شانتې د نمرود موندلی شو او یا لکه په دې شعر کې چې هغوی د چنګیز خان د تلمیح څنګه استعمال کړی ده چې بیا زړونه درزیږي او مقتل د مظلومانو ډک سترګې خونخوري دي که لښکر د چنګیز خان وځي. او دغه شان د فطرت صاحب په شاعرۍ کې مونږ ته رومانی رنګونه هم ډېر زیات په نظر باندې راځي. او که زه دا ووایم چې د فطرت صاحب تر ټولو غالب رنګ هم دغه دی چې دغه په شاعرۍ باندې تر ټولو زیات خور دی او هغه شاعري زیاته برخه په دې باندې مشتمله ده او د فطرت صاحب دغه رنګ ډېر ښکلی او ډېر شیرین دی. زه د مثال په توګه باندې یو شعر تاسو ته وایم د هغوی د کتاب نه چې د کشمالو موده چې تېره شي او تره نه شي د انتظار لمحې قیامت په لیونو تیریږي. د خدای بخښلي نقیب احمد فطرت صاحب په شعري خوبیانو یا د هغوی په فني ځانګړنو باندې نور هم مزید بحث کېدای شي. مشران شته دی، هغوی به خپل نظر هم شریکوي. زه له تاسو نه د فطرت صاحب په دې شعر باندې اجازه اخلم چې د پښتو ناوې ته همزولو ځوانۍ نظر کړلې، صرف د فطرت د ژوند تحفه ورته غزل پاتې شو.
شاعر او لیکوال اظهار احمد اظهار مشال رادیو ته وویل چې د نقیب احمد فطرت شاعري د مقدار له پلوه کمه خو په معیار پوره ده.
د فطرت صاحب د شاعرۍ په اړه به دومره قدر ووایم چې یقینا هغه یو ډېر ښه لیکوال او یو ډېر ښه شاعر و، ځکه چې د نن نه څلور پنځه لسیزې وړاندې چې هغه کوم شعر لیکلی دی، هغه غزل ته کوم رنګونه راوړي دي، کوم خیالات یې راوړي دي، کوم فکرونه یې راوړي دي، یقینا چې په دې دور کې ورته هم سړی ګوته په خوله پاتې شي. د هغه شاعري که په مقدار کې دومره نه ده، البته په معیار کې هغه زه ډېره ښه شاعري ګڼم، ډېره اوچته شاعري ګڼم. خټک صاحب د فطرت صاحب فن او شخصیت مونږ د یو بل نه نشو بېلولی، څنګه چې د هغه فن ښکلی و هم دغه شان ته کې د هغه شخصیت هم یو ډېر دروند شخصیت و. هغه د انسان او انسانیت د بقا په غم غمجنو، د کرکې او جنگ خلاف و، د امن پلوي و، د محبت پلوي انسان و. د هغه ابتدایي دور ته چې مونږ ګورو نو ستاسو خبره بالکل صحیح ده چې هغه په اوله کې یادو او فعال و، وروسته بیا ورو ورو هغه د سکرین نه دغه شنی اوټ شو. نو ماته خو همه وجه دا ښکاري چې دغه اولنی ابتدایي دور چې دی هغه په مردان کې تیر شوی دی. مردان کې د قمر رئیس صاحب په صحبت کې تیر شوی دی، د قند رسالی په سوري کې تیر شوی دی. نو دغه محرکاتو چې دغه پن ادبي تحریک ته به ځلا بخله او وروسته هغه چې کله بیا خپل کلي ته راغی نو دلته خو هغه قسم له ادبي بحثونه ادبي بنډارونه نه و، نو دغه شانته کې هغه ورو ورو د سکرین نه ورو ورو اوټ شو.
د مشال ریډیو ګرانو اوریدونکو، سوا دمه کوو او سندره اورو.
پختونخوا دزړه ټوټې به جوړو، ټوټې
سندره تاسو واورېده. اوس بیا د شاعر نقیب احمد فطرت په اړه خپل پروګرام ته دوام ورکوو. فضل رحیم لوهار ادعا وکړه چې نقیب احمد فطرت په ټول ملکن ډویژن کې د جدید غزل لومړی شاعر دی.
فطرت صاحب په شعرونو کې چې موږ خبره کوو، د فطرت صاحب په غزل خبره کوو، نو فطرت صاحب د خپلو کلامونو سره لکه څنګه چې ما وې هغه تاریخونه درج دي په کشمالی کې. نو موږ ته په دغه دور کې په ټول ملکن ډویژن کې د جدید غزل شاعر د فطرت صاحب نه بل په نظر نه راځي. اوس که ملګری پوه خلک یا غزمونګه اصلاح کوي نو ډېره ښه خبره ده، خو تر څو پورې چې د ملکن ډویژن کې د جدید غزل په حواله سره خبره کیږي نو موږ ته بیا داسې شاعر بل په ملکن ډویژن کې په دغه سنه کې په دغه وخت کې چې په 1916 کې شپېته کې هغه د دې دور غزل لیکلی دی چې نن وته موږ جدید ویلی شو. د مثال په طور د فطرت صاحب دغه وخت ماته یو دوه شعرونه یاد دي چې مایوسی مې د پښتون ایمان توهین دی، پر راتلو مې د سپرلي محکم یقین دی، آشنا بیا یهودی زلفې راخورې کړې، راګیر کړی د زړونو فلسطین دی. دغه د څرګندونه ضرور کول غواړم ځکه د فطرت صاحب نه مې پخپل اورېدلی دي او دا خبره چې ده نو غواړم چې د پښتو طالب علمان او استادانو د فطرت صاحب د دې که حادثه وته وایو یا وته خوشبختی وایو د ملکن ډیویژن یا د سوات نه بده ونوي چې د دې نه خبر شي. هغه دا چې په سوات کې به د والی سوات په مشرۍ کې جشن سوات کېدو، نو هغه کې به دا وي چې د والی صاحب مدح به ویل کېدی او د مشاعرې په ختمېدو باندې په اختتام باندې به شاعر ته یو روپۍ اعزازیه دغه مشاعرې میلاویده. فطرت صاحب وی د طالب علم هم راغلی وم، هم دغه مشاعرې له لاړم چې دغه قصه روانه ده چې بس څوک ځینو د والی صاحب مدح وي او قصیدې وي. نو زه لاړم او زه سټیج مخ په نوم لیکلی او په لیست کې، نو زه چې کله ووختم نو زه خو د دې نه ناشنا وم، نو ما خپل غزل وویل په دې مشاعره کې جشن سواد په مشاعره کې پړونبي زلتل ما دا غو د مشاهد آدابونو نوم خبرو چې دلته خامخه دا ویل لازمی دي. نو ما په کې غزل وی هغه غزل ویلو سره ما چې غزل وی راکوشم نو زما په خوا کې چې څوک ناس مشرانو نو یا غو ماته چېړو کې اته څه وکړي خپې وباسه کار دی روان کړل او تا ته چا وی چې دلته کې دا کار کوا غزل وی نو بیا زه تلم نو شوم هلته کې غوښتل مې چې زه وزم خو د وطن راته ډېره بده خبره ښکارېده ما چې څه کېږي بس کېږي به نو زکه ناس پاتې شوم په خپل ځای باندې. نو بیا چې کله مشاعره ختم شو نو سټیج ته یو شاعر بلل کېده او هغه وایي دغه مشاعره اعزازیه ورکوله دغه ورځې. نو بیا زما نوم هم واغستې شو نو زه ډېر په رپېدلو قدمونو سټیج ته لاړم. چې لاړم نو والي صاحب زاول خوا ته ونیوم بیا په ملا منې وټپولم. هغه وخت کې به شاعرانو ته یو روپۍ ملاوېده بیا ما ته والي سواد په خپله د یوې روپۍ په ځای باندې 500 روپۍ اعزازیه راکړه او په راتلو کې بیا په ملا وټپولم. نو زه چې ښکته خروس شوم د سټیج نه نو بیا ما ته هغه ناستو خلکو وی چې مونږ خو یریدو چې تا ته به څه ووایي څه به ونه وایي زه ښه شو ده. دا خبره به یې کوله چې مشرانو راته وی چې دا چیک مونږ ته وخوایه چې دا د 100 روپو دی. د روپو خبره نه وه خو مونږ دا خبره دې په دې حوالې سره کولی شو راشد خټک صاحب چې په سواد کې د غزل په حواله سره چې خبره کیږي نو په سواد کې وړومبی غزل فطرت صاحب په مشاعره کې ویلی دی د معلوم تاریخ نه را په دې خوا داسې خبره کیږي. اوس د دې نه وړاندې که څوک شوي نو مشاعرې شوي او پکې غزل ویلی شوي خو زما خیال دی چې هم دغه وه چې ناشنا ښکارېده هغه ناستو شاعرانو ته ادیبانو شاعرانو ته چې دا دې څه وکړو. نو مطلب دا شو چې دې نه وړاندې د غزل د مشاعرې کلچر په سواد کې نه و.
عطا الله جان مشال رډیو ته وویل چې نقیب احمد فطرت د غزل په شان په نظم لیکلو هم برلاسه و.
راشد خټک صاحب د نقیب احمد فطرت صاحب بس یو شعري ټولګه چاپ ته د کشمالی په نوم باندې چې په وړمبي ځل باندې په دسمبر 1980 کې او بیا په دویم ځل باندې په جون 2014 کې چاپ شوې ده. دې کې غزلونه دي او د غزلونو سره سره په دې کې نظمونه هم دي. څنګه چې هغه په غزل لیکلو باندې پوره پوره اوبول لرو دغه رنګ د هغه پابند نظمونه چې دي هغه هم د ډېر ښه معیار نظمونه دي. سم که موضوعات ډېر زیات د ځینو موضوعاتو سره اختلاف د خپل سیاسي نظر په حواله باندې نه لرم خو د نظم د لیکلو انداز چې دی هغه ډېر زیات خوندور دی. ځکه چې پابند نظمونه هغه وخت کې رواج او شاعرانو به لیکل نو دوم په دغه کې ښه پوره هنر لرو او په نظم کې هم هغه هنر ښکاري کم چې په غزل کې موږ ته په نظر راځي. د نقیب احمد فطرت صاحب په غزل کې د رومان رنگ بیا د نورو رنگونو په حواله باندې ډېر زیات واضح دی. دغه د عشق او د حسن مضامین ډېر په ښه انداز باندې بیان کړي دي. زه غواړم چې دا یو غزل څو شعرونه ستاسو سره شریک کړم نو اوریدونکو ته به دغه د غزل د انداز ډېر ښه اندازه وشي. نقیب احمد فطرت صاحب په کشمالی کې یو غزل داسې دی چې عقل فکر هوش مې د محفل نه حسینان وړي پاتې که یو زړه شي دا هم سترګې د جانان وړي او زړه مې شو دوستانو د مسکا د حادثو نظر اوښکې مې خبر د ورانېدو د ګلې ستان وړي. مونږ ته یې پرون وی چې مستانو ناروا دي ده نن د قبا لاندې پټ جامونه وایزان وړي او یملګرو خدای د پاره ووایه چې څه وکړم. دا کافر سترګې خو مې نن دین او ایمان وړي او خدای که په قیامت کې د مظلوم نه ثبوت غواړي نو ستا د لیونۍ به ورله دا سیرې ګریوان وړي او تنده ستا د مینې په پیالې او جام ماتیږي نه ځکه نن ساقي د میخانه ټوله رندان وړي او ستا د جدایۍ یادونه ستا د ښکلي مخ ارمان بیا دغه انعام دی د محفل نه غزل خوان وړي. لوټ شوه د فطرت د ارزوګانو قافله په لار ټوله خزانه ستا د یادونو قاتلان وړي.
فضل رحیم لوهار وویل چې نقیب احمد فطرت د والي سواد په غوښتنه د استاد په حیث کار کول قبول کړي وو.
بیا د دې نه داسې وشواله د دې مشاعرې نه وروسته فطرت صاحب خبره کوله چې زه زما د والي صاحب سره دغه خواهش د والي صاحب خواهش دا و چې زما سره یې تعلق جوړ شي. نو بیا چې زه مدرسې ته لاړم بیا ما ته سوال جواب وکړو چې ته راشه. موږ سره دوه ځای نوکریانې دي یعنې پوسټونه دي یو په فارس کې دی او بل په استاذۍ کې دی. اوس ته غوره کړه چې ته پکې کوم اخلي. نو بیا د فطرت صاحب ووایي چې ما ورته ووایي چې زه به استاذي والم ځکه چې دا زما فیلډ دی. دا دې د فطرت صاحب ادبي خدماتو چې نن یې شکر دا دی چې هغه کشمالو او خوشبو چې موږ ورته ویلی شو نن په شانګله کې کمون گویو چه غزل لیکلی کیگی یا جدید غزل لیکلی کیگی دیر غزل لیکلی کیگی نو دا دی پشا بندی زما دا خیال دی چه دا فطرت سیب دا کڑاو اغرنگو ندی دا کشمالو خوشبویانو که زمان دا ملگرو بلکه دیر دیر حد پوری تر لر لر پوری دا کشمالو دا غدی برکات دی چه دلتا که غزل لیکلی کیگی پختانه خوخوی همو
اکاولا جانول چه در رکیب احمد فطرت غزل او نظم دواره روانی او پسدوالی که دیر اخکولا لری.
دغه رنگ دغه پابند نظمونه چې دي نو په هغې کې څه خو ما تاسو ته مخکې ذکر وکړو چې دغه په افغان جهاد باندې یا د ترقي پسندۍ پر ضد باندې د دغې مفکورې په ضد باندې دي. خو ځینې نظمونه هغه داسې دي چې هغه ډېر شاهکار نظمونه دي، لکه د یو شاعر او لیونی په هدیره دا نظم په شپږ اتیا کې هغوی د حفیظ البرعي په مزار په یوه مشاعره کې ویلی دی. ډېر خوندور نظم دی. که تاسو غواړئ زه به د هغې یو بند وس تاسو سره شریک کړم، تاسو به د فطرت صاحب د نظم د کلو اندازو پڑا گشی. دغا نظم دا سی دے چی دلتا بیشمار بگنی دلی شان خیالو نو دا، دلتا سڑیری حدیثی ورمانو نو دا، سلر زی دلی احساسات، سلر زی دلی افکار، سار زوگانی و دی صد وقت دردو نو دا، یو مستی و دا داد دریاب شلنگو داده، دلتا شاعرو داده، دلتا یو ملنگو داده، دلتا زما دا دنگو غرونو دا بادشاہ متفنده، دلتا زما پختو غیرت او زما روح او تنده، دلتا زما دا یوسفزی و سنظمتو داده، دلتا زما دا پختنی فضا سمسور چمنده، دلتا ادمی دا پختو دا لوی رومی خوبونا، دلتا فکرونا دا سادی او دا جامع خیالونا. راشد خټک صاحب په مجموعی توګه موږ دا ویلی شو چې نقیب احمد فطرت صاحب د خپل دور یو ډېر ښه شاعر دی. هغه د شعر پر موز او په دغه حوالو باندې ډېره پوهه لري. د بیان انداز ډېر زیات ښکلی دی، ساده کلیوال او داسې هیڅ مشکلات نه لري. یو عجیبه سادګي او رواني شعر لري. نو بس که د مفکورې نه علاوه موږ د هغه د شاعرانه حیثیت تعین کوو، نو یقینا چې د سوات په شاعرانو کې یا د پښتو د غزل او د نظم په شاعرانو کې نقیب احمد فطرت صاحب یو جوت مقام لري او تر ډېره به د هغه د شعر په برکت باندې د هغه نوم ژوندی وي.
د مشال رډیو ګران اوریدونکو، سوا دمه کو او سندره اورو.
د ژوند زمون تیریږي په دنیا خاورې خزلې چې داولې 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 بلو بلو لاڑو داس لا بول مسل کانو داز کا داز کا داز کا داز کا جن زمن تیری گی پا دنیا خاور خزلے چھ داولے 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 بلو بلو لاڑو داس لا بول مسل کانو داز کا داز کا داز کا داز کا کی خخی گو خلق و سی پاسمان خیری شکا ہر سمرا پا دعایا دوزان اول حجت رواو اس محتاج د جہان دخورو دخزل و شان پراتیو پا دیران دخورو دخزل و شان پراتیو پا دیران نتیری گی پا دنیا مو زندگی پا غم لڑلی چه داولی 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 حکمت دن ہی سوا مونگا وہ گڑا لس پکا نو دا زکا دا زکا دا زکا دا زکا تیار کوئی کی سونا خبر چند خان تاریخ رات پانا پانا وائی فاتحان چیزان تفکر وکڑو شکست خرو پہر میدان چیزان تفکر وکڑو شکست خرو پہر میدان محکوم ددا داس کوم یو چې خورا کرپنا ولې چې دا ولې دا ولې دا ولې دا ولې زمون هر خبره نه غوسیږي بیٹو پکانو داس کا داس کا داس کا داس کا رسول باندی ماندر محکم منزنو پا نفلنو یو دش پی رزی اڑم رکات بپکی پاتران نشی پا قسم پا حجو پرو جیو لیو بلا مقدم پا حجو پرو جیو لیو بلا مقدم خوبیا هم دغمش پیم پا خوابی نشو بدلی چی دا ولی دا ولی دا ولی دا ولی جوان پا هر ڈگر کیوڑور دورور کبھی کرکانو دا زکا دا زکا دا زکا دا زکا
سندره تاسو واوریدا. اوس بیا د شاعر نقیب احمد فطرت پاړه خپل پروګرام ته دوام ورکو. فضل رحیم لوهار مشال رډیو ته وویل چې نقیب احمد فطرت په اخیری عمر کې لږ نهیلی شوی وو.
البته یو خبره ضرور کول غواړم چې فطرت صاحب د 1908 نه را پدی خوا پدی 15 ورش کاله سلور ورش کاله شپږ ورش کاله هر عمر چې پدی عمر کې هغه ډیر مایوس شوی دی د ادبی دنیا نه. ځکه چې پدی عمر کې هغه د وسط د هغه کوم کشمالی چاپ شو زیو دین یوسف زی پاک د الله پاک خدا او باد لري هغه په مرسته باندې د هغه کشمالی بی میډیشن چاپ شو. پدی ایڈیشن کې صرف سلور سلیخ مخونه چی دی واغه فطرت سے بہت تخلیق ام ټول د منظوم تخلیق نه سرغی نه لیک سیوا د مقالونه او چکل دغه کې په مردان کې نو هله لیکلی د اخبارونو کې او اخبارونو کې به لیکل کولو دلته بیا په نصر کار نه لیکړي نو داغه ټول تخلیق چې پاتې شوی دی په 15 ډیر شو کالو کې نو هغه څلور څلیخ مخونه دي چې اضافه سره په کشمالی کې چاپ دي.
د نقیب احمد فطرت ته سیاسي نظمونو په اړه د یو پوښتنې په ځواب کې عطا الله جان مشال رډیو ته ویل.
راشد خټک صاحب ما مخکې ذکر وکړو چې په ورستی وخت کې یا د خپل ژوند په دویم پړاو کې فطرت صاحب بیا داسې د ښي لاس د مذهبي ګوندونو د جماعت اسلامي سره د هغه اپلیشن وو نو دغه د هغو د مفکوره هم هغه مخ په وړاندې په خپله شاعرۍ کې وړلې ده لکه په خپل کتاب کشمالی کې هغه د افغان مجاهد په نوم باندې یو پابند نظم لیکلی دی چې داسې د مربع نظم په شکل کې دی د الحاد تورو تیارو کې د آزاد ژوند مشالونه دا زما غازیان ملګري دا زما ما د سر ګلونه ننګیالی زما د قام دی ننګیالی زما د دین دی خپل کورونه پرې خو دی سور سامراج ته دیوالونه زما سر تر قربان شه ازادي د دوی منزل دی که غازی د فلسطین دی مجاهد کده کابل دی او بیخی دغه رنګ په یو بل نظم زما ملګرو کوم د دغه مفکوري یو قسم تبلیغ کوي نقیب احمد فطرت سے نو زبیدا یو بل اسو ته وایم چې د ماخام غریوان تار تار کوي سپین سهار ته نه بهر کوي د لینن پر کټ ته کړه د خپل نور پسر کئ امامان د قافلو شئ په قامونو کې خواره شئ د اسلام د لوړ پیغام نه د اودز وانان خبر کئ دا نغمه د عشق او مینې دا आवाज د قوت ته ای زما ملګرو دا پښتو ده او دا پت ته.
د نقیب احمد فطرت د شخصیت په حق لا فضل رحیم لوهار مشال رډیو ته ویل.
فطرت سم په شخصیت په والته سو خبر وکړه نو دغه دا یو کتاب لوستل دي تاسو ته فطرت سب شخصیت ځان له کتاب دی هغه شفیق پلار مخلص دوست هغه د خپل الواد لپاره ډیر څه کړی دي بلکې دغه کا شخصیت چې شبیر دغه سره د پلار د زوی تعلق په ځای باندې د دوستانه تعلق بیا دغه بل زیا سجاد اوس هم شکر دی په د فطرت صاحب د انسانیت رنگونه د هغه په الواد باندې وسوم خوړی دي چې هغه د خپل هغه دواړه سجاد او شبیر د دواړه چې فطرت صاحب زامنو نو د خپل د پلار د ملګرو دومره احترام کوي چې سړی ته فطرت صاحب هغه کمې ډیر نه محسوسیږي د فطرت صاحب هغه ځای چې دی نو هغه شړ نه شو چې فطرت صاحب لاړو د هغوی د دوستانو د هغه فطرت صاحب د ملګرو ملگر سره هغه تعلق لري کوم چې سره فطرت سے خپل ژوند کې لرو زه خو ډیر کشر یم هغه د زامن په عمر کې یم خو من سره ذاتی چې هغه کوم تګ را تک شوی دی تر اوسه پورې مینا را کړی دا مونږ دومره ډاډ کړی یو چې مونږ وایو چې فطرت سے مونږ له حوصله را کړی دا مونږ دا ډیر په ډاډ ویلې شو چې فطرت سے مونږ له ډاډ را کړی دی مونږ له حوصله را کړی دا نستړی کوونکی مبارز فطرت سے هغه په ادبی حوالے سروم او سیاسی حوالے سروم چې هغه یو لوی مبارز ورته مونږ خپل وایو مونږ ته خپل اتل وایو هر څه چې ورته وایو دا په کم دی نو فطرت سے وو د الله پاک وګ خید خپل خور سره خو به خل فطرت سے وو په هدا چې روري څه ته وایي دوستی څه ته وایي او دا پاله لیکي څنګه زما خیال له پدی حوالے سره د فطرت سے وو ژوند چې دی نو هغه ډیر خور ور دی او داغه د ژوند او په ژوند کې داغه د عام خلکو سره د تعلق رنگونه شری ناغه پیکنه دی پاتې شری د فطرت سے وو د انسانیت هغه منه خبره کول د فطرت سے په ژوند باندې خبره کول نه غنم چې زبر دغه حق ادا کم چې فطرت سے څوک څنګه سړی او څنګه شاعر او هغه هر چا منل دا
دنه کې احمد فطرت زوی شبیر احمد د هغه د خوونو شخصیت او ناچا په شاعرۍ په حق له مشال رډیو ته ویل
جی دا بابا یو کتاب 1987 کې پرنټ شو هغه بیا ختم شو او سکل موږ بیا پرنټ کړ دې نور دا شي شاعری هم شته چې هغه محفوظ پرته را او سکل کوم کتاب موږ پرنټ کو دا زور کشمالی او نوې کشمالی د دې ترتیب او تدوین بابا خپل کړو چې موږ پرنټ کو په دې کې نوې حصہ شامل ده جی او نور هم بلا شاید شي مواد موږ فرشته چې هغه پرنټ نه دي جی نثر نه راځي چاپ او صحیح سایز موږ سره محفوظ ده بابا ډېر لوی د قدر خاونو موږ سره داسې روي نه ولا کده پلار زما سره خصوصي به زما کې داسې رویه والا کاوی عمر گری او زموږ استاد هم یو انتهائی مشفق ډیر ښه او رښتینی سره داسې په معاشره کې مو او ذکر خو دلته کې ځکه په دې وجه نه کېد چې شانګلا یو انتهائی پسماندہ په تعلیمي لحاظ سره او په قابلیت په لحاظ سره د لیاقت په لحاظ سره ډیر رستو او وسم رستو دا راشد صاحب پتا تو خیالی نو وسو دا لشل کال او شوچ دلو هار سره دل شانتی حجاجی سره دل شانتی او د همدر سره دل شانتی شاعران را وتل خدا کا شراونو بابا په وخت کې د چي او خيار قابلان تکړه کسان نو دل کې داغه چې قدر نو نه هم پدی وجه نو او لکه بابا یو شعر ده کنه په فطرت خپل کله ناشنا لګي سکنه پیجنی مخونه ټول کاغه واګری چې کوم سر ته ګوري ناغه تم د دې خبره احساس چې داخله چې دوسرا رضاش خلق قدر نشتا بل شی فطرت سکون پکې د زړه چمو می چم د جانان لخپل کو رخده نو داسې معلومه ده چې بابا دل خوشاله نو او نو په دې خبره نو خوشاله او بهر څوم کې داغه قدر عزت ډیر زیات او لاغه مین وجدا وږي چې بهر ډیر لوی لوی خلق ډیر مشران بابا مزوري او بهر ځای کې وږي په ملک کې او ملک نه بهر او بر پختونخوا کې او په کوزه پختونخوا کې د بابا مینوال چې ډیر زیات او رابطه به کې د خلق بدل ته راتلل او دې وجه بهر بابا قدر ډیر نه دی وجه بابا دغه چې دلته کې او ذکر چې نه کېدنو مین وجه هم دغه و چې دغه خلق سره رابطه رو کټ کې دي او څه غمونه تکلیفونه مصیبتونه هم په بابا راغلي لاغه وجه بیا بابا ودا سي ډیر تعلق نه ساتو بهر او لکه بابا یو شعر دی ستا د فطرت ځواني شو داسې تیرا څنګه چې موده د کشمالو تیر شو
د مشال رډیو د دې پښتنې په جواب کې چې دای پخپل هم شاعری کوي کنه شبیر احمد اویل
هو ما دې لیکلی کړیو جی او بابا ته هم نو خودلی او د دې ذکر ما از یو دین یوسف زیات کړو په 1997 کې نو هغه بیا ما ته ته زما خواله زرا زا هفته کې دوه ځله راځه زه ما دې سبق نه زاغت نه دی نو ما یې په کیسه سره رهنمایي واخلم خو بیا دا سهار راغله چې ما چې سم لیکلی هغه ما ټول بیا وسېزل او دا غینه په دې هم بیا لیکل نه کیږي شوق مې کیږي چې ولیکم بس دعا راته کوي او بابا په شان لیکلی نشو کولای جی
د مشال رډیو ګران اوریدونکو سوا د مکو او سندره اورو
ਸਰੀ ਸੜਾ
اندرا تاسو واوریدا اوس بیا د شاعر نقیب احمد فطرت پاړه خپل پروګرام ته دوام ورکو. د نقیب احمد فطرت ته ګمنام پاته کېدو پاړه فضل رحیم لوهار مشال رډیو ته ویل.
فطرت صاحب په حواله سره د غیو ملګری خبره کوله چې د کله جمعات تلړ نو ده داسې شو چې د بیا نه دی راوته. مطلب یې دا چې د کله د نېشنل پارټۍ نه د پښتنو د قومي ګوند نه چې کله د جمعیت اسلامي تلړو نو د بیا د بیت اوروم د سشو چې لګ پس شو او د دې په شاخ زما خیال دا نه دی چې نظریاتي وجب وي چې فطرت سره به پس کو دا هم نه دا غنه وروسته چې ما شعرونه لیکل دي نو هغه کې باقی دا خپل رنگ دی او هغه رنگ متاثر شوی د فطرت سره د شعرونو نه دی په هغه سره په نظریه د بدلولو سره هغه رنگ د شعر رنگ نه دی متاثر شوی. بهر حال دا چې فطرت سره وو که خلکو یادوو نو بے شک چی یاد کرے دے خو پدی کی چی نہ یادو اور رست رست کے نو داغی کے داغی پشا منی داو چی فطرت سے بو لکا چینن سنگ کی گی یا مونگو تا اشاری اکو اگر دا چی فطرت سے برسی نو دا غختل جزا دی یا پروگرام للار شما زدی چا سر مرکاو کما دا دا فطرت سے فطرت نو چی خام خدیزو کل که زما زیشتے او کنشتے خو چی زدی دا مفل کی گرونو کما فطرت سے بو خپل عزت پخپله کړی دی یعنی که خلکو لسم عزت کړی دی نو ټیک خبره ده کړی دی خو فطرت صاحب د خلکو نه زیات خپل عزت پخپله ساتلی دی هغه داسې نه دی ګرځېدلی لکه چې هغه ځای کتلی دی او تللی دی. نو ما ورته هم یو ورځ دا ستاسو چې کوم سوال دی دا سوال ته ما وکړ ما ورته وویل چې دا خو ډېره ګرانه ده فطرت صاحب ځکه چې دومره کار تاسو کړی دی او موږ دعوه لرو چې تاسو په ملکن ډیویژن کې د جدید غزل شاعر یا دغه وخو دا کې تاسو پرې محفلونو کې نه یې او نه ځای وته نو دا خو بد تاسو په حیثیت باندې شخصیت باندې دا به تاسو رکاوی طرف ته وړي. نو اگر ته وی چې رښتیا خبره دا ده چې بالکل مزونه غواړي چې زه په ادبي محفلونو کې شریک شم خو ته زورور سړی بس خلاریږي نو هغه زما خیال دی چې ما کله ورته ما ورته سوال جواب کړی دی ما به ورته کلک سوال جواب وکړو چې زه به په انتظار کوم په دې محفل کې. نو یو شپږ اتو محفلونو له موږ راویستلی دی شنگلی ملګرو فطرت صاحب ته احترام لرل دې کې شک نشته. دا نه ده چې فطرت صاحب قدر نه ده شوی یا فطرت صاحب روح دې موږ ته دا شعر وایي چې قدر نشته د حافظ پالپورې کې، یا دې موږ ته زموږ ضمیر دا شعر وایي. داسې نه ده، د فطرت صاحب قدر شوی دی او ملګری خواله تلي راغلي دي، فطرت صاحب قدرولی دی. البته دا ده چې څنګه په کار ونو هغه قدرونه هغه سي قدر د فطرت صاحب په شانګله کې بالکل نه دی شوی. دا غي مجرمان مو ټول یو، زمونږ حافظ الپورې پښتو ادبي ټولنه او زمونږ هغه ادبي ملګری چې هغه په خپله شاعران نه دي او زمونږ سره ناس پاس دي، زه ګڼم چې مونږ مجرمان یو چې دا فطرت صاحب په ژوند مونږه فطرت صاحب نه دی نازولی. خدا ده چې بېقدري ولا هم مونږ نه ده کړې، مناسب دومره کړې ده چې څومره چې مونږ د ملګرو نه کېدی شوه او څومره مینه ورکولی شوه نو ورکړې ده. خو د فطرت صاحب ته دومره مینه ورکول په کار وو چې هغه ډېره وي، نو هغه ډېره مینه ورکولو کې مونږ پاتې راغلي یو. مونږ خپل ضمیر ته هم ملامت یو، مونږ د فطرت صاحب روح ته هم ملامت یو، او مونږ یو قامی شاعر ته مونږ ته خپل قامی شاعر وایو. هر څوک دا سم نه راځي، مونږ ورته پړیو، دغه روح ته هم پړیو، ملامت یو ورته. دغه قدر چې څنګه په کار واغسي نه دی شوی، خو بېقدري هم نه ده شوی. او خدای دې وکړي چې د فطرت صاحب د مرګ نه وروسته هم فطرت صاحب نازولی کېږي، ځکه چې شاعر همری نه تاسو ته پته ده فطرت صاحب اوس هم زموږ په فکرونو کې ژوندی دی، د پښتنو په فکرونو کې ژوندی دی. او ژوندي خلک هر کله نازولی کېږي، نو موږ به کوشش کوو چې دغه ګیله که د فطرت صاحب روح رانه کوي نو انشاءالله د هغې نه مخکې د هغې نه وړاندې موږ دغه ګیله ختم.
نقیب احمد فطرت په جولای د میاشتې په اوومه نېټه په کال 2000 کې په حق ورسېدو او په خپل کلی کوټکی کې خاورو ته وسپرل شو. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. مونږ تر وسه 9000 زیاتې ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خپرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
کبھی خوب بس زمان خوخ دے